دی ازادي رادیو د خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم په دې نیم ساعت کې. نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده.
هدفي وزنې اطلاعاتو ته نه لاسرسی د ژورنالیستانو مهمې ستونزې دي.
په دې ورځ د خپل یو شهید همکار یاد هم تازه کوو.
د دیرش تنه ضربتي ټانک تورپلن ټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او ژوبلې د لشکرګاه څخه
زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره لیدلي.
جمهور رئیس غنی په نوو واقعیتونو د سولې پروسې پر عیارولو ټینګار وکړ
او په نړیوالو مسایلو کې
د قرغیزستان او تاجکستان په سرحدي شخړه تازه معلومات له اوریدونکو سره شریکوو.
لحظ سمخ که پا مکره خبرونو تا
پیل که ده چو مهم خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی په ارکل زلمی خلیل زاد سره وکتل. په فراه او هرات کې چارواکي د طالبانو په بریدونو کې د نږدې 15 پولیسو او سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چین په کور دننه فشارونو او بهر توندې ته مخه کړې ده. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن له غرمې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. د ارګ د ویبپاڼې له مخې په دغه کتنه کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د بهیر په اړه ولسمشر ته د خپلو فعالیتونو په هکله راپور ورکړ. ولسمشر غنی له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د اړیکو د نوي فصل پیل ته په پام له نویو واقعیتونو سره د سولې د پروسې پر عیارولو ټینګار وکړ. ولسمشر غنی زیاته کړه سوله د افغانستان خلکو او حکومت او عاجل لومړیتوب دی خو دغه بهیر باید افغانستان له نوي واقعیتونو سره سمون ولري. تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو لورو سره هم وګوري. ښاغلی خلیلزاد کابل ته تر سفر مخکې پرون د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې د هېواد بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغان سولې په ګډون پر یو لړ مسئلو خبرې وکړې. خلیلزاد په یوه ټویټ کې لیکلي چې ده او ښاغلی کاملوف په دې موافقه وکړه چې په دغه حساس وخت کې ټولو مهمو لوبغاړو افغانانو سیمې او نړیوالو ته پکار ده چې په افغانستان کې د څه باندې 40 کلنې جګړې د پای ته رسېدو او یوه هر اړخیز سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د روانو ګړندیو هڅو ملاتړ وکړي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل په دې مانا نه دي چې متحده ایالات به د هېواد ته شا کوي، بلکې د سفارت د فعالیت تر څنګ به پر اقتصادي او نورو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. Just because our troops are coming home,
یواز په دې خاطر چې موږ ځواکونه بیرته وطن ته راستنیږي، ګواکې موږ افغانستان پرېږدو نه، موږ دا کار نه کوو.
بلینکن چې تیره ورځ له CBS نیوز امریکایي رسنۍ سره خبرې کولې دغه راز وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې هر ډول سناریو ته چمتووالی لري. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر باید د سپتمبر تر 11 پورې بشپړ شي. دغه بهیر دوه ورځې مخکې د مې له لومړۍ نیټې رسمن پیل شوی دی. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوایی طالبان پر خبریالانو او مدني ټولنې په حملو سره نشي کولای چې حکومت له ستونزو سره مخامخ کړي. ښاغلی دانش د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت وینا کې وویل د خبریالانو په وړاندې موجوده ستونزو سره سره رسنۍ د افغانستان د حکومت یوه مهمه لاسته راوړنه ده. په عین حال کې د افغانستان د نړیوالو شریکانو او ملاتړ ډلې چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر او اروپایي ټولنې د استازولۍ په ګډون د لویدیځو هیوادونو څه باندې لس سفارت تونه پکې شامل دی او زلبیا د افغان خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ژمنه وکړه. د غیډلې نن د مطبوعاتو د ازادۍ په مناسبت یوه ګډه اعلامیه کې د افغانستان څپاند رسنۍ د دې هېواد د وروستیو 2 لسیزو ستره لاسته راوړنه بللې او ویلي دي ازاد او خپلواک رسنۍ او د رسنیو پیاوړی سکتور د ټول شمول او ولسواک افغانستان یوه مهمه برخه ده. د فراه والی تاج محمد جاهد پر یوې پوځي پوستې د طالبانو په برید کې لږ تر لږه د 2 سرتیرو د وژلو خبره کوي. نوموړي دا خبره د جرمني دی پی خبري اژانس ته کړې ده. هغه رسنیو ته په یو واستولې پیغام کې بیا ویلي چې وسلوالو د بالابلوک ولسوالۍ په شیوان کلي کې تر ځمکې لاندې تونل څخه په استفاده یوه پوځي پوسته په 14 والوزولې ده. د یو بل خبر له مخې د هرات والي عبدالوحید قطالی د فرسي ولسوالۍ پر امنی قمندانۍ د طالبانو د یوه برید په پایله کې د 15 پولیسو او 9 طالبانو د وژلو خبر ورکوي. خاغلی قتالی ازادي راډیو ته وویل طالبانو یو موټر بم د دې ولسوالۍ د امنیتي قمندانۍ له دروازې سره وچاو، خو په دې ولسوالۍ کې یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط د طالبانو د دو موټر بم چاودنو او اتو پولیسو د وژلو خبره کړې ده. طالبانو په فراه او هرات کې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه تر اوسه څرګندونې نه دي کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چین چې په خپل ځان باور په زیاتېدو دی په بهر کې ډېرې توندۍ او په کور دننه یې ډېرو فشارونو ته مخه کړې ده. بلینکن تېره ورځ له امریکایي سی بی ایس نیوز سره په مرکه کې دغه راز وویل، واشنګټن نه غواړي چې د چین د پرمختګ مخه ونیسي، خو پرې به یې نږدې چې د نړیوال نظم پر اساس قوانین کمزوري کړي. بلینکن د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ده په باور د پیکینګ اوږدمهاله هدف څه دی وویل، د ده په فکر چین ګمان کوي چې کولی شي او باید په نړۍ کې یو برلاسه هیواد شي. هغه د امریکا او د چین ترمنځ د پوځي تقابل احتمال رد کړه او ویې ویل دا د دواړو هیوادونو د ګټو خلاف ده. د پیکینګ او واشنګټن ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کلونو کې د سوداګرۍ، جاسوسۍ او د کورونا وایروس پر سر لا زیات شوی دی. قرغزستان او تاجکستان له ګډې پولې د ځواکونو د پشا کولو لړۍ بشپړه کړه. دا خبره نن د قرغزستان د سرحدي چارو ادارې کړې او ویلي دي سیمه کې وضعیت اوس عادي دی. قرغزستان ویلي چې تېره اونۍ د اپریل په 28 په پوله کې د نښتو په پایله کې چې دوه ورځې دوام وکړ 40 قرغزي وګړي وژل شوي او 178 ټپیان شوي دي. دغه راز 50,000 کسان هم د سیمې پرېښودو ته اړ شوي دي. د تاجکستان چارواکو خپل لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې د راپور له مخې لږ تر لږه 14 تاجک وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 90 نور ټپیان شوي دي. دغه نښتې د وروخ سیمې ته نږدې وروسته له هغې پیل شو چې د اوبو د ویش لپاره د څارونکو کمرو د نصب پر سر اختلافات راپورته شول. د دغو شخړو له امله دواړو هیوادونو پولې ته نور ځواکونه هستولي وو.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل چې نوریاس نوری چمتو کړی وو. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي 40 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان نیم لمر د ورخت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه نه. هرات اسمان لمر د ورخت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه نه. مزار شریف اسمان زای زای وریز، د ورخت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 12. کندهار اسمان زای زای وریز، د ورخت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 12. او جلال آباد اسمان لمر، د ورخت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 12.
د هوا د حالاتو اټکل ازادۍ رادیو قدر من اوریدونکو ورزو د راپورونو برخه ته. نن د می دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو پر اړتیا ټینګار کړی. لبلې خوا په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو جوړه شوې غونډه کې د ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش ویل چې حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما، اروپایي ټولنې او یو شمېر هیوادونو پر افغان خبریالانو او د رسنیو پر کارکوونکو د بریدونو په دریدو ټینګار کړی. دوی د افغان خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو د ملاتړ په موخه یو ګډه اعلامیه هم خپره کړې ده. په اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار شوی چې نړیواله ټولنه به د دې هیواد د خبریالانو او رسنیو ترڅنګ ودرېږي او د افغان خبریالانو ملاتړ به وکړي. په دغه اعلامیه کې له یوناما او اروپایي ټولنې سره امریکا، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، اروپایي ټولنې، فنلند، فرانسه، جرمني، ایټالیا، هالند، ناروې، سویډن او انګلستان شامل دي. په اعلامیه کې د افغان خبریالانو پر وړاندې محدودیت سره مخالفت شوی او د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي لړۍ په دریدو ټینګار شوی. دوی دغه شان غوښتنه کړې چې د خبریالانو خوندیتوب باید یقیني شي او هغه کسان چې د رسنیو له کارکوونکو سره تاوتریخوالی کوي هرومرو او باید محکمه ته راوکاږل شي. په اعلامیه کې همدارنګه اندېښنه مطرح شوې چې لا هم خبریالان په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي له جدي ګواښ سره مخ دي. تر دې مخکې د بښنې نړیوال سازمان هم ویلي چې افغان حکومت باید د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش نن دوشنبه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان حکومت د خبریالانو خوندیتوب او امنیت ساتلو لپاره ژمن دی او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټولې قضیې څېړل شوې دي. نوموړي د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون د یو شمېر هغو خبریالانو نمونه واخیستل چې وژونکي نیول شوي دي.
د بیلګې په ډول د تاوتریخوالي وروستیو قضیو عاملین نیول شوي دي: الیاس دایی، د رحمت الله نکزاد، بسم الله عادل اماغ، ملال میوان، یوسف رشید، عبدالمنان ارغند او د کابل په ششترک سیمه کې د نهو خبریالانو د وژنو عاملان او د کابل په لویدیځ کې د سمیم فرامرز، رامین احمدی، د بی بی سی خبریال احمد شاه قاتلین نیول شوي دي او دوسی یاد څارنوالۍ کې تر څېړنې لاندې دي او یا هم محکمې فیصله کړې دي.
خغلی دانش د غشن ویل هغه خبر اعلان چې د امنیتي ګواښونو له امله وطن پریخي او بیرته هیواد ته راستن شوې دي. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي میرمن دیبرا لینس په یاد غونډه کې ویل چې افغان خبر اعلان لګن ستوندو سره مخ دي او په ټولو خواوې غږ وکړ چې د افغان خبر اعلانو د حقونو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د سره هم مهاله د بیان ازادي کور هم د خبر اعلانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د بیان ازادي کور مشر دانش کړو خیل نن ازادي رادیو سره په خبرو کې
د بیان د ازادۍ کور د رسنیو او د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه اندېښنې لري. هدفي وزنې د ژورنالیستانو امنیت، اطلاعاتو ته نه لاسرسی د ژورنالیستانو مهمې ستونزې دي.
تا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته په افغانستان کې هدفي وژنې په ځانګړي ډول پر خبریالانو او مدني فعالانو حملې زیاتې شوې دي. افغان حکومت د دغو حملو مسؤل طالبان بولي، خو طالبان په وار وار په دغو حملو کې لاس لرل رد کړي دي.
په افغانستان کې د رسنیو ازادۍ تیر کال افغان خبریالانو پر لپسې قربانۍ واخیستې. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی یو له همدې قربانیانو و چې مخکې مو په دې راپور کې هم د هغه یادونه واورېده. د دایی له وژنې نږدې شپږ میاشتې تیریږي، خو له هم د هغه د قاتلانو د نیولو او عدالت ته د هغه د راکاږلو په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. هلمندیان الیاس دایی خپل خاموش شوی غږ بولي.
د دیرش تنه ضربتي ټانک تورپلنټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او شوبلي د لشکرګاه څخه د نهر سراج ولسوالۍ
په الیاس تایی له یوې لسیزې څخه زیاته موده په خپلو رپورټونو کې په هلمند کې د خلکو د ژوند بیلابیل اړخونه رانغاړل، هغه سیمه چې هغه خپل کور باله.
ګرانو دوستانو سلامونه، اونې کې هیلې مې ومنئ. دا چې تاسو ګوري دا د کجکي
هغه چې د یو زړور او ژمن خبریال په توګه پیژندل کېده، د تریاکو په کاروبار او کار، د طالبانو پر وسلوالو فعالیتونو، د هلمند د خلکو د ورځني ژوند په کړاوونو، د دې ولایت له ستونزو سره د مخ کروندګرو پر ژوند، د جګړو او نور ناخوالو پر اغېزو یې ازادۍ راډیو ته رپورټونه چمتو کول.
سکیل د کمیدو خبرې کړي چې ناواو نادالي ولسوالۍ په مکمل ډول د نهر سراج او ګرمسیر لږ ډېرې سیمې، خو د کجکي، سنګین، واشیر او مرجي ولسوالیو یوازې مرکزونه د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي چې د ټولو څوارلسو ولسوالیو څخه شپږ په مکمل ډول.
د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه د دایي ژوند او د له زړورتیا ډک ژورنالیستیک کار د هغه بم په چاودنه کې د تل لپاره پای ته ورسېدل چې د ده په موټر کې ځای پر ځای شوی و. الیاس تایی د مهربانی په نوم یوه ماشومه لور، میرمن او د مور او ورونو په شمول یوه لویه کورنۍ تر شا پرېښودل. د هغه وژنه په افغانستان کې د نورو ژورنالیستانو لپاره هم چې ځینو یې له هغه الهام اخیسته او د دایی پلې تعقیبوه یو درون ګزار و. د هغه ملګرو د خپلو خپلوانو او د جګړې څخه د بې ځایه شوو کورنیو سره د دایی د سخاوتمندانه مرستو کیسې وکړې چې ځینو ته یې دایی په خپل کور کې ځای ورکړی و. مشهورو نړیوالو ژورنالیستانو او رسنیو پرې رپورټونه خپاره کړل. انځورګرانو دایی ته د عقیدت په پار انځورونه وکښل. د لشکرګاه ښاروالۍ یوه څلور لارې د هغه په نوم کړه او په ازادۍ راډیو کې همکارانو خاطرې یادې کړې.
په اړه بیل نظر درلود.
الیاس دایی لمینی ډکاو خیراز انسان و.
پردایی د مقناطیسی بم برید پر افغان ژورنالیستانو د ګڼو مرګونو بریدونو څخه یو و چې په وروستیو میاشتو کې په ځانګړې توګه د مرګونو بریدونو له یو لړۍ سره مخ دي. د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب شریفی وایي دی وژنو او پر ژورنالیستانو نور بریدونو پر افغان رسنیو بګنونکي اغیزې کړي.
د ژورنالیستانو د وژنې دوی ته د ګواښونو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي وروستی بهیر په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او بیان پر ازادۍ ژورې او بدې اغیزې کړي دي. دوی د رسنیو هغه وړتیاوې سخت متاثره کړي چې وکولی شي په معاصر ډول راپورونه او مطالب چمتو کړي.
سره له دې چې په ژورنالیستانو د ځینو بریدونو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو د یو شمېر نورو بریدونو پړه د داعش وسلوالې ډلې منلې. یو شمیر افغان څارونکي په دې باور دي چې د ژورنالیستانو د قاتلانو د پیژندلو او عدالت ته یې د راښکلو لپاره ډېرې کمې هڅې شوې. د دایي د قتل څخه نږدې شپږ میاشتې وروسته د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي وسلوالو د تریاکو قاچاقبرانو او سیمه ییزو زورواکو ټولو د دایي د قتل د قضیې د سمې او دقیقې څېړنې مخه ډب کړې ده.
زما په نظر، زما د معلوماتو پر اساس، دغه کسان چې مو د مخدرو قاچاق یې کوه یا شاپي کوه، د هغو کسانو لاس د ده په وژلو او د ده په شهادت کې شته. نو ځکه دا کړۍ ډېره مغلقه او پیچلې کړۍ ده، په دې خاطر یې دا قضیه نه څېړل کېږي. دلته مشرتابه کسانو چې په هغه وخت کې دلته مسؤلین وه، زما د معلوماتو پر اساس باندې چې یو اندازه د هغوی لاس هم په همدغه قضیه کې شته.
ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی له قتل نږدې شپږ میاشتې وروسته ګڼ هلمندیان وایي چې په رسنیو کې یې غږ ورک دی.
نوم یې برکت الله سرشار دی، د هلمند ولایت د لشکرګاه د ښار اوسېدونکی یم. اووه ویشت کاله عمر ده. کله چې دایی صاحب په شهادت رسېدلی دی، له همغې ورځې پورې زموږ ټوله هلمندی ملت موږ داسې احساس کوو لکه موږ چې ګونګ شوي یو، ژبه مو پرې شوي.
کله دې ټول تاوتریخوالي او ویرونې سربیره نور افغان ژورنالیستان د خپل ژوند په بیه د دایی د بې ویرې رپورټ ورکونې میراث لا هم پالي او هڅه کوي پر خپل ټاټوبي د بیان د ازادۍ توغ غورځېدو ته پرې نږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او نن یې له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د سولې پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. د دې خبرو په اړه ډیر جزئیات نشته، خو ښاغلی خلیلزاد داسې مهال کابل ته رسیدلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی دی. ښاغلی خلیلزاد تېره اونۍ په قطر کې او وروسته په ازبکستان کې هم د افغانستان د سولې په اړه خبری کړی دی. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي سره کتلی دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیالي فاطمه مرچل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کتنه کې ښاغلی خلیلزاد د افغان سولې د بهیر اړوند د خپلو فعالیتونو په اړه ښاغلی غنی ته راپور ورکړی. د ښاغلی مرچل په وینا په دغه کتنه کې د غشان جمهور رئیس له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د اړیکو د نوي فصل پیل ته په پام سره نویو واقعیتونو ته په کتو د سولې بهیر په همغږۍ چنګار کړای.
په دې کتنه کې ډاکټر زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر په اړه د خپلو فعالیتونو په حق له جمهور رئیس ته راپور ورکړ. جمهور رئیس غنی له افغانستان څخه د بین المللي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د اړیکو د نوي فصل پیل ته په پام په نوو واقعیتونو د سولې پروسې پر عیارولو ټینګار وکړ. همچنان جمهور رئیس وویل چې سوله د افغانستان حکومت او خلکو ته استجالیت لري، خو دغه بهیر باید د افغانستان له نوو واقعیتونو سره متناسب وي.
دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی خلیلزاد مخکې تر دې د افغان سولې په اړه د آسیې هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په تاشکند کې د ازبکستان، تاجکستان افغانستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغزستان چارواکو سره په کتنه کې د افغان سولې د بهیر کې د تازه مسایلو او په دې برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د رول په اړه خبرې کړې دي. نوموړي ویلي چې د افغانستان سوله د منځنۍ آسیا او سیمې د هیوادونو سولې او امن لپاره ډیره اړینه ده. ویل کېږي چې ښاغلي خلیلزاد د ملي غورځنګ د ګوند له مشر مارشال عبدالرشید دوستم سره هم کتلي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د نورستان ولایت په دواب ولسوالۍ کې سلګونه کسانو نن لاریون وکړ. د لاریون د عامې روغتیا وزارت او د یوې غیر حکومتي مؤسسې پر ضد و. لاریونوالو ویل په روغتیایي مرکزونو کې درمل نشته او ډاکتران معاشونه لري. دوی ګواښ وکړ چې که ستونزه حل نشي نو دې لاریونونو ته به دوام ورکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د نورستان په دوه بولسوالۍ کې په لسګونو ناروغانو، قومي مشرانو او د ناروغانو پیوازانو د عامې روغتیا وزارت او د هیډ په نوم د همکار مؤسسې خلاف لاریون وکړ. لاریونوالو ویل یو نیم کال کېږي چې روغتیایي مرکز ته یې درمل نه دي لیږل شوي او صحي کارکوونکو یې د اوو میاشتو معاشونه نه دي اخیستي. دوه تنو لاریونوالو حاجي میراجان او ملک عبدالقهار ازادي راډیو ته وویل
موږ ته دواګانې نه دي راغلی او دونه مریضان سرک کې او هوټل کې ځای نشته او کته د لغمان لارې هم تړل شوي ده. هلته هم امکان نشته خلک لاړ شي او ډاکترانو چې وی میاشت تنخوا نه ورکول کېږي او دا خپل بچیان ته څه شی ورکړي.
ډاکتران دې ته مجبور شول چې خپله وظیفه یې پرېښودله. لا کورو ته او د کلینک دروازه بنده ده. مریضان دلته په هوټلو کې په سرکو کې ناست دي بیچارهګان. دلته ډېر احتیاج محتاج دي. شخصي دواخانه هم نشته ده او دغه موسسې دلته هیڅ همکاري نه کړې. په وخت باندې دوا نه ده رسولې او د خلکو غمه نه ده خوړې. ډاکترانو غمه نه ده خوړې.
د نورستان ټولو سیمو کې د همدې ستونزې له امله د ټولو کلینیکونو دروازې د ناروغانو پر مخ تړل شوې دي. نورستانیان ګواښ کوي که ډاکترانو ته معاشونه او کلینیکونو ته درمل ونه لیږل شي دوی به لاریونونو ته دوام ورکړي او د خپلو حقوقو غوښتلو پسې به تر کابله لاړ شي. د یاد ولایت چارواکي هم مني چې د روغتیا په برخه کې ګڼې ستونزې شتون لري او له امله یې ولسونه ځورېږي. د دوی په خبره چې څو ځلې وزارت سره مشکلات شریک کړي خو لا هم حل شوي نه دي. د والی ویان محمد سعید مومند ازادي راډیو ته وویل
ډاکترانو ته د ماشونو د نو ورکړې او پروتونونو کې د دوا نشتون بیل شک از مونږ لسونه په ستونزو کې اچولي. دغه ستونزه مونږ څو واري د عامې روغتیا له وزارت سره شریکه کړې. وزارت هم هر وار ژمنه کړې خو له بده مرغه تر اوسه هیڅ عملي اقدام نه دی کړی.
تیره اونۍ هم ازادي راډیو په یادستونزه راپور برابر کړی و چې پکې د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری ژمنه کړې و چې په یوه اونۍ یا لس ورځو کې به د صحي کارکوونکو د ماشونو او د درملو کمی ستونزه حل شي خو داسې څه نه تر سترګو کېږي چې ترې د ستونزې هواري څرک ولګېږي.
زه حکمت لام د کندهار ولایت زنګ برخوالی دی. وګوره دغه په ارغنده ولسوالۍ کې دغه د دعایي پل ډېر کم دی او کمباره دی او دلته د جمعې په ورځ په اخترونو کې زه تکرونم کېږي او لاره ډېره کمه ده. دغه د توتل راډې خوا ته دغه ځای ډېر ښه سم شو نو موږ غواړو دا د ټولو ښځو غوښتنه ده چې دغه ارغنده پل له درایي ده دغه ډېر پراخه شي ځکه چې اوس متعدن پل هم پراخه کېږي جوړېږي او د ترکاري باغ پل هم پټاو سوی جوړېږي. نو موږ غواړو د حکومت څخه چې دغه پلم راته درداره کړي او جوړ کړي ځکه چې دا د درو ولسوالیو لاره ده لکه د سایلکوټ د خاطرې زارغنده د نیس. نو هیله ده ستاسو موږ پیغام په طی توګه اورېدلی. السلام.
زه بصیر الله خاتمل د کنړ ولایت د درپیج ولسوالۍ د ننګلام دنګلیک په رهي کلي زما پیغام د معارف وزارت ته داسې وړاندې کوم چې د نورستان ولایت دوان تعالی لیسې دوهم ټولګي نگران معلم یم چې زموږ کلی د نورستان سره وصل چې کوم دی په سرحد کې پروت دی. د کورونا وایرس د پیدا کېدو نه وروسته مونږ په لاندې مشکلاتو سره مخامخ یو. اول د معلمانو کمبودي. زه په خپله فعلا د دوو سنفونو ته درس وایم چې اول ټولګي او دوهم ټولګي چې د دواړو ټولګو شاګردانو جمله تعداد 95 شاګردانو ته رسیږي. مخکې به وزارت لخوا نه مونږ ته خپل زخمي معلمان نیول کېدل. دا څه به ډکوله او دا سه نور استادان هم هر یو ته دو دو سیمپلنا پیلن ورته غاړه دي. دویم د کتابونو نشتون دا بل ستونزه ده. دریم زمونږ لیسا وکم لري چې پنځه ټولګي په لمر کې بهر ناست وي چې ماشومان د ګرمۍ موسم په وجه په ډېر مشکل سره مخ مخامخ دي. نو باید چې کوم دی موږ د بېوزله ولس ته د وزارت معارف پوره توجه وکړي. ومن الله التوفیق والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبری مجله اوري ورزو سیمه ایزو مسایلو ته قرغیزستان او تاجکستان لخپلې ګاډي پولې د ځواکونو د شاته کولو لړۍ نن بشپړ کړه. چارواکي وایي چې په سیمه کې وضعیت اوس عادي شوی. د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ تیره اونۍ وروسته له هغه زیات شو چې د ګډ سرحد په اوږدو کې نښتې وشوې. په دې اړه دا راپور واورئ.
قرغیزستان ویلي چې تیره اونۍ د اپریل په 28مه پوله کې د نښتو په پایله کې چې دوه ورځې دوام وکړ څلور دیرش قرغیزي وګړي وژل شوي او یو سلو اتاویا نور ټپیان دي. دغه راز 50 زره کسان هم د سیمې پرېښودو ته اړ شوي. د تاجکستان چارواکو خپل لوري ته د وختو تلفاتو په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړې. خو د ازادي راډیو د تاجکستاني څانګې خبریال کیومر زتا وایي چې د دوی د رپورټونو له مخې لږ تر لږه 14 تاجک وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 90 نور ټپیان شوي. دا نښتې د وروخ سیمې ته نږدې وروسته لاغې رامنځته شوې چې د اوبو د ویش لپاره د څارونکو کمرو د نصبولو پر سر دواړو هیوادونو ترمنځ اختلاف راپورته شو. د دې شخړې له کبله قرغیزستان او تاجکستان دواړو پولي تنور ځواکونه استولي وه. د ازادي راډیو د تاجکي برخې خبریال کیومرز اتاوای د محل د دواړو لورو ترمنځ دایمي وربند شوی او دواړو منل چې سیمې ته به نور ځواکونه ناستوي او هلته شته سرتیري به په شا کوي. هغه د شخړې د سبب په اړه وویل
این یک زخم بازمانده از دوران شوروی سابق است چون در اون زمان مرزها را مشخص
نکردند. اصلا د پخوانی شوروی له زمانه پات یو ټاپ دی ځکه په هغه وخت کې پولی مشخص سوی نه وي او په همدې ناټکل سو پولو کې خلګو ژوند کاوه چې کال په کال یې شمیر زیاتیږي. په دې ناټکل سو سیمو کې خلګو آبادی کړي او اوس د دواړو دولتونو لپاره چې پر دې سیمو داوا لري دغلته د اوبو د سرچینو په شمول د پولو ټاکل په یو پیچلي او لاجمن ته بدل شوی دی.
از جمله سرچشمه اوب هم
د ازادي راډیو د قرغیزي څنګه مشري بینارا جمعتای و ازادي راډیو ته وویل چې د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ دا وسیط لکلونو رئیس روان دی او دواله لوري پر پر یو بل چوي.
وی ان کرغستان نو وات کایند اف بلیم اور
موږ په قرغیزستان کې په هیغو چې زموږ چارواکي څه ډول ملامتیا پر ځان منلې شي خودی معلومه ده چې په سرګند هغوی دانه منی. همدارنګه تاجک چارواکي هم کا کوم څه ناسم وکړي پړې نه منی. په داس حالاتو کې عام خلک ان ژورنالیستان او سیاستوال هم د یو ډول ملي احساساتو تر اغیز لاندې راځي او د خپلو چارواکو ملامتي نه منی. خو موږ باید ومنو چې دواړو اړخونو کې تیروتنې شته.
Big mistakes. But we have to say that mistakes are happening on both sides.
Da Tajikistan aw Kyrgyzstan charwako jmana kri chi da hag khalko do kurunu pa bia wadanay ki ba mrasta wakri chi da sura zo padi sarhadi shkhala ki zyan wara wakhti aw kurunay wijal shwidi.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې زما همکار جکفر احمدی د ورستې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره استودیو ته راځي. خو له هغه مخکې د پیکاسو او کاسام رسمۍ په نیویارک کې نندارې او خرڅلاو ته وړاندې کیږي. پابلو پیکاسو مشهور اسپانیایي رسام او مجسمه جوړونکی و چې د هندسي رسمیو سرلاری ګڼل کیږي او یایوی کاسام جاپانی رسامه ده چې په رسمیو کې تر ډیره دایري لیدل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د نیویارک بونهامز هاوس نندارتون به سش کال پسرلی د پیکاسو او کساما رسامی خرڅلاو ته وړاندې کړي. اټکل سوی چې د پابلو پیکاسو مشهور تابلو فم او بری موف به له 100 میلیونو څخه تر 15 میلیونو ډالرو پورې بیاسي. د نیویارک د امپرشنست او عصري هنرونو برخې رئیس مالی آرت امبلر رسنۍ ته وویل مور ډیر خوشاله یو چې د ماری تریس والټر هغه مشهور پورتریت چې پابلو پیکاسو په 1908 کال کې جوړ کړی نیلام ترځو. دا د پیکاسو له ډیرو شایسته رسامیو څخه دی چې د خپلې مینې لپاره یې جوړ کړی و. د پیکاسو دا تابلو په 1904 کال کې چاپېرلې وه او له هغه راهیسې نندارې ته نه ده وړاندې سوې. ټاکل شوی ده دا نندارتون د مې میاشتې په 14 نیټه پیل سي. په دې نندارتون کې به د جاپانۍ رسامي یا یو اکسامه رسامۍ هم لیدلو او پیرلو ته وړاندې سي. په دې ټولګه کې درې تابلوګانې او اته پر کاغذ سوي رسامۍ شاملې دي. دا رسامۍ او تابلوګانې اکسامه خپل ډاکټر ته په ډالۍ کې ورکړې وې. ډاکټر هیروس په نیویارک کې په 1980 لسیزه کې د کساما د سرطان د ناروغۍ درملنه کړې وه. ویل کېږي چې دا د کساما له لومړیو رسامیو څخه دي. د کساما د هډسن او میسي سي پي سیندونو د رسامیو بیې 3 میلیونه او 15 میلیونه ډالرو اټکل شوي دي. د کساما د